رښتینی خبره
روکو راست
سپینی خبره
روکو راست
د سپینی خبره یا روکو راست خبرونه ډیرو درنو اوریدونکو قدر منو لیدونکو ستړي مشي په دې هله چې جوړوغ او سوکاله وسی روان خبرونه کې مزانه او شباشنه او زما قدر منه همکاره فوزی جان احسان قربانیو درنو اوریدونکو په یوه مهمه مسلې بیا هم د میلمنو نظر اخلو په روان خبرونه کې جمهور رئیس جو بایدن د ملاتړ د څرګندولو لپاره اسرائیل ته ورسید د امریکا ملاتړ د اسرائیل لپاره څومره مهم ده او اسرائیل ته د جمهور رئیس بایدن سفر نړۍ ته څه پیغام رسوي قدر منو اوریدونکو په همدې موضوع د ملمنو نظر اخلو چې د جمهور رئیس بایدن سفر به اسرائیل ته څه پیغام ولري پایلې به څه چلا سره ورن سره به بیرته ستون شي او پیغامونه څه څومره ضرورت دی چې باید اسرائیل سره ملاتړ اعلان شي او ورته نور پښتنه به ملمنه سبب کی دا چې ملمنه څوک دی فوزی جان به تاسو سره
بله باز هم تشکر میکنم ما هم سلام های خدا به شنونده های گرامی برنامه روکو راست از رادیو آشنا صدای امریکا تقدیم میکنم آرزو دارم خوب باشین و صحت داشته باشین شنونده و بیننده برنامه روکو راست هم باشین البته طوری که در مقدمه گفته شد جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به شرق میانه سفر کرده و همچنان در آستانه رفتن جو بایدن شب گذشته اصابت راکت بر یک شفاخانه در غزه حدود 500 کشته بر جای گذاشت. البته جو بایدن گفته که به نظر می رسه که انفجار در شفاخانه غزه کار اسرائیل نباشه و همزمان اردوی اسرائیل دست داشتنده ای حمله را یا در انفجار رد کرده، اما مقام های فلسطینی ادعا می کنند که این انفجار کار اسرائیل است که صدها کشته داشته. در این برنامه البته طوری که گفته شد در رابطه با این بحث می کنیم که امریکا چه نقشی می تواند داشته باشه برای یافتن یک راه حل دائمی و صلح در شرق میانه و خصوص بین حماس و اسرائیل. این موضوعات برنامه است. البته در برنامه دو مهمان گرامی داریم که دکتر سب آصف مبلغ تحلیلگر سیاسی و عبدالواحد فقیری تحلیلگر سیاسی با ما هستند. اما پیش از اینکه بریم و با مهمانای ما در رابطه با موضوع صحبت کنیم خبرهای سر ساعت مشنویم.
ویان سید سلیمان شاه د طالبانو د حکومت مطبوعاتي وین ذبیح الله مجاهد وای چې د هرات ولایت په وروستیو زلزلو کې د ویجاړو شوو کورونو د بیا جوړولو چارې پیل شوي چې په ترڅ کې به د ژمي د موسم د پیر وړاندې زلزله ځپلو کورنیو ته له 2000 نه زیات کورونه په معیاري ډول جوړ شي. مجاهد د چهارشنبې په ورځ د ایکسپټولینیزه شبکه په خپله پاڼه لیکلي چې دا 2000 او 1600 کورونه به په معیاري او د ښارګوټي په ډول د زندهجان ولسوالۍ په سیا اب سیمه کې جوړ شي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغني برادر وای چې د کرهنې په سکتور کې د پرمختللې ټکنالوژۍ د نه استعمال له امله په افغانستان کې د غنمو حاصلات کم شوي دي. د افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د کارپوهانو یوې ډلې په یوه خبر پاڼه کې د پاکستان نه غوښتي دي چې لاغه هیواد نه دی د 1.4 میلیونو افغان کډوالو د ایستلو پریکړه په بیړني ډول لغوه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د سې شنبې په ورځ د تلې په 15مه د پاکستان د حکومت لخوا د 1.4 میلیونو افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په اړه په یوه خبر پاڼه کې د خپلو کارپوهانو له قول ویلي چې دا پریکړه به په ځانګړې توګه هغه افغانان زیانمن کړي چې په افغانستان کې د جدي بشري سرغړونو او د بشري بحران د اندېښنو له امله د ژوند خوندیتوب لپاره پاکستان ته کډه کړي. په عین وخت کې یوې ډلې لوړپوړو پخوانیو امریکایي مامورانو او د امریکا د مهاجرینو د ځای پر ځای کولو د سازمانونو مسؤلینو د سې شنبې په ورځ هم په یو ګډ لیک کې پاکستان ته خواست وکړ چې هغه په زرګونو افغانان دي افغانستان ته لشړون نه مستثنا کړي چې متحده ایالاتو ته د مهاجرت د ځانګړي ویزې درخواستونه ورکړي. پاکستانی چارواکي وایي چې ټول بیا اسناد مهاجرین باید د روان کال د نومبر تر لومړۍ پورې اوزي کنه په زور به وشړي. دا واشنگتن دی. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سه شنبه په ورځ د پاکستان د لنډمهاله حکومت د صدر اعظم انور الحق کاکړ سره لیدنه وکړه او دواړو مشرانو پاکستان ته د روسي د غلجاتو د صادرولو په شمول په دوه اړخیزو اقتصادي او امنیتي مسایلو خبرې وکړې. دواړو دا غونډه په بیجنګ کې وکړه. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن په داسې حال کې اسرائیل ته رسیدل چې په غزه کې په یو روغتون باندې په برید کې شاوخوا 1500 کسان وژل شوی دي. ټاکل شوی و چې بایدن د اسرائیل د صدر اعظم سره د امریکا د ملاتړ د بیا څرګندولو په هدف غونډه وکړي او بیا اردن ته د وی بلې مهمې غونډې لپاره ولاړ شي. خو په روغتون له خونړي برید وروسته دا غونډه فسخه شوه. بایدن د اسرائیل صدر اعظم ته ویل چې په روغتون باندې د برید له کبله د ډېر خواشینی او غمژن دی. نوموړي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې اسرائیل د خپل ځان د دفاع لپاره چې هر څه ته اړتیا لري ترلاسه به کړي. د بایدن د سفر د پلان په اساس نوموړی باید له اسرائیل وروسته عمان او اردن ته تللی وی او د فلسطین د جمهور رئیس محمود عباس سره هم ملاقات کړی وی. خو د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی او د اردن پادشاه ملک عبدالله د دغه ملاقات نه انکار وکړ. د غزې تړانګې په یو روغتون باندې په برید کې نږدې 1500 کسان وژل شوي دي. د خبر تفصیل
د فلسطین روغتیایي چارواکو د سیشن ریپورت د اکتوبر په 18مه ویلي چې د غزې په تړانګه کې په یو روغتون باندې د یو برید په پایله کې شاوخوا 1500 تنه وژل شوي دي. د فلسطین روغتیایي چارواکو ویلي چې دا برید په غزې کې د الاهلی العربی په روختون شوه دی. د اسرائیل پاوز د ایکسپرت ولینی د شبکه کې په خپل فارسی پانه باندې د برید د اسلامي جهاد د نیمه پوزي ډلې کار غاڼل دی. د اسرائیل پاوز ویلي دی چې دا 14 دغه هیواد په لور د یو توغول شوی توغندې د توغول په پایله کې شوه چې اسرائیل ته نه دی رسیدلې او په دغه روختون باندې لګیدلې دی. د اسلامي جهاد نیمه پوزي ډلې د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر 14مه د اسرائیل د دې تور په خبرګون چې دا ډلې په روختون باندې د برید مسؤل ګڼلې ده ویلي دي چې دا دروغ دي. د رویټرز خبري اژانس په یو راپور کې ویلي چې په خپلواک ډول دغه اداوې نشي تاییدولې چې کومه ډله دغه برید مسؤل ده. د اردن د بهرنیو چارو وزارت د هغه توغندې برید ملامتي په اسرائیل واچوله. نو شباشنا امریکا
غاک واشنگتن. بایدن په تلابیب کې له اسرائیلي مشرانو سره د ملاقات په محل د هغو امریکایانو لپاره خوندي سفر په منظور د لارې ورکولو په اړه وغږیږي چې په غزه کې بند پاتې دي او هم به ورسره د غزې د تړانګې د اوسیدونکو د کړاوونو د کمولو په اړه خبرې وکړي. د بلې خوا د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د تاوتریخوالي د زیاتېدو په وجه 2000 امریکایي عسکر منځني ختیځ ته د تګ لپاره چمتو کړي. د اسلامي دولت اردایش ډلې ادعا کړي چې د سه شنبه په ورځ د اکتوبر په 18مه د بلجیم په پایتخت بروکسل کې دوا سویډنی اتباع د همدې ډلې طرفدارانو وشتلي او وژلي او په خوست کې د جلغوزو یو شمېر سوداګر خپل محصولاتو ته د نړیوالو بازارونو د منځلو او پاکستان ته د قاچاق د مخنیوي غوښتنه کوي. د خبرونو پای
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
درنو اوریدونکو قدرمنو لیدونکو کور مودان چې تر دې شبي ملتیا وکړه د امریکا غږ آشنا رادیو نوم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس هم خبرونه البته بس پایلو خو ملمانه به اول درو پیژنو. قدرمن ملمانه چې په خبرونه کې په بس کې ګډونو کې سیاسي شنونکي دوه ملمانه لرو چې عبدالواحد فقیری صاحب او آصف مبالغ صاحب دي. مخکې تر دې چې پښتنې فایل کو ځان به مطمئنه کو چې درانه ملمانه موږ سره حضور لري. فقیری صاحب ستړي مشه خبرونه ده زما غاوري.
تشکر شکر مهربانه است. شکر
کوم ده مبالغ صاحب تاسو هم خره خلاصو.
سلام و درود خدمت شما و همکارای محترمتان، میهمان محترمتان و شنونده های محترم شما.
کور ودان
تشکر میکنم. من هم سلام های خدا به مهمانان گرامی ما تقدیم میکنم. تشکر از اینکه در برنامه حضور دارین و با ماستین و همچنان با سلام مجدد به شنونده هایی که تازه به ما پیوستن. سوال های خدا با دکتر صاحب مبلغ آغاز میکنیم. مبلغ صاحب، شما خبر دارین که در آستانه در افزایش درگیری ها، افزایش تلفات ملکی البته در غزه، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به اسرائیل سفر کرده. به نظر شما امریکا چه نقشی میتونه داشته باشه در حل بحرانی که فعلا در غزه جریان داره؟
خب وقتی شما مسئله فلسطین را در طول در بعد تاریخیش مطالعه میکنید، متاسفانه از زمانی که فلسطین تحت استعمار انگلیس او قرار داشت، در سال 1947 انگلیسی ها با رایزنی مجموعه های مختلف از لابی هایی را که در به اصطلاح حکومت قرار بود به نام حکومت اسرائیل به وجود بیاید، در رایزنی با اونا تصمیم بری گرفته شد که سرزمین فلسطین به عنوان سرزمین موعوده که به اسرائیلی ها وعده داده شده، این خاک باید بخش تعلق بگیره به اصطلاح این مجموعه. و از اون زمان بود که متاسفانه خب کشور به نام دولتی به نام اسرائیل متولد شد و این به سابقه هم نیست. بسیاری از سرزمین هایی را که تحت سیطره استعمار بوده متاسفانه امروز هنوز هم مناقشات، دردها و رنجهای تاریخیشان ادامه داره، مثل بحث هند و کشمیر و پاکستان و حتی افغانستان خود با شما. بنابراین من فکر میکنم که این یک بخش از قضیه هست. بخش دیگر از قضیه این هست که دولت به نام اسرائیل بخواست کشورهای مثل انگلستان به وجود آمد، کشورهای مثل آمریکا تمام قد در طول تاریخ حیات سیاسی این دولت، یعنی 1947 و بعد از 75 سال میشه پشت این دولت بوده، و در طرف دیگر مردم وجود داره که مردم سرزمین آبایی و اجدادی خودشان به دست داده، مردم وجود داره که امروز شما مرزهای 1948 در نظر بگیرید تا مرزهای امروز، چیزی واقعا از خاک فلسطین برای مردمان بومی این کشور باقی نمانده. بنابراین اگر بنا باشه ایالات متحده آمریکا و دولت فعلی اونا که آقای جو بایدن هست در رأسش، به سیاست سنتی خودشان در حمایت از دولت اسرائیل به هر قیمت و در حمایت از دولت اسرائیل تحت هر شرایط ادامه بده، من فکر میکنم که این کمک به حل معضل فلسطین و اسرائیل نخواهد کرد، بلکه یک صلح عادلانه و یک رایزنی منصفانه هست که میتانه به غایله که امروز نه تنها در محدود به خاک فلسطین هم نمیشه و کل منطقه را ممکن هست که در بنورده، احساسات میلیون ها انسان امروز جریه دار هست، اینها اگر تن ندن به اصطلاح به یک صلح عادلانه، متاسفانه این جریه همچنان دوام پیدا خواهد کرد. من فکر میکنم که دولت های قدرتمند مثل ایالات متحده آمریکا باید به واقعیت های این سرزمین اهمیت قائل شود و به یک به اصطلاح همون طرح حتی دو دولت در این سرزمین احترام بگذارن، اما دو دولت مبتنی بر مرزهای 1948.
بله دیره مانه نه مبلغ سب فقیری سب تاسه ده مبلغ سب خبرم واورده دوی ده اغا مسئولیت ده مخی چه یو دول امریکای مسئوله و گنه لچه باید پشتیبانی و که زکا چه تهداب ده هواد جوڑه ولو انگلستان و امریکا و پا نونه سو سلو اختم کال که دوی ملاتر تا اشاره وکړه چې دا هیواد څنګه رامنځته شو. اوس چې جمهور رئیس په دغه حساس وخت کې چې دا ډول حمله کله نه وشوي یا دومره په ډیره مرګ ژوبله واوخته چې د نړۍ غبرګونونه یې پارولی دي، د امریکا د جمهور رئیس سفر مخکې تر دې وزیر خارجه لاړ، اوس امریکا د جمهور رئیس سفر چې عمل ته دی، څومره تاثیر گذاره دی او اسرائیلو دپاره څومره اهمیت لري؟ په نړۍ تاثیر څه څه پیغام لرلی شي ځان سره؟
تشکر. زه فکر کوم چې مشاغل مبلغ صاحب ډېر مهم ټکو ته اشاره وکړه. خو چې اوسني مسایل تراسو ما خپل عقیده دا ده چې په منځني ختیځ کې امریکا تر ډېره حده پورې هغه منصفانه دریت د لاس ورکړی دی. منطقه کې خلک مسلمانان عرب دا فکر کوي چې امریکا د فلسطین او د اسرائیلو د کشالې په ارتباط یو به طرفه موقف نه لري.
ولی
دغه علاقه دا دی چې امریکا تل د اسرائیلو له موقفه دفاع کړی ده، لکه دا اوس چې هم جمهور رئیس تللی و او په ډېر سرعت پرې وویل چې موږ ستاسې تر شا ولاړ یو او ستاسې حمایت کوو، بې له قید او شرط ستاسې حمایت کوو، او ټول پړه د پر حماسو پر فلسطینیانو باندې واچونه. حال دا چې په دې په دغه کشاله کې د فلسطین او د اسرائیلو په کشاله کې اسرائیل یو اشغالګر ملک دی، د فلسطین خاوره اشغال کړې ده، د فلسطینیان په خپل په غزه کې د غزه په تړانګ د غزه تړانګ ته ټول خپل امریکایي مطبوعات خپل امریکایان هم دا وایي چې یو محبس دی، یو زندان دی، د زندان په شکل سره خلک هلته ساتل شوي دي. 2 میلیونه انسانان په ډېر کم ځای کې هلته ساتل شوي دي، نه بهر وتلی شي نه څوک ورته تللی شي. ټوله شاوخوا اسرائیلو نیولی ده او اسرائیل 4 ساعته په دوی باندې ترسد لري، څار لري. یعنی په داسې خپل دغه ویست بانک چې موږ ورته وایو یا غربي ساحل هم په دغه شکل سره دي، د اسرائیل تر اشغال لاندې دي. څو وار اسرائیل هر پار څو میاشتې کې پله حمله باندې کې خلک وژل کېږي او انسانان وژل کېږي. نو په دغه اساس زه فکر کوم چې په منځني ختیځ کې اکثرت خلک فکر کوي چې امریکا په دې مورد کې منصفانه به طرفه نه ده، یو طرف یې ولې دي.
خپل د اسرائیل لپاره پښتنه مې دا چې خپل اسرائیل لپاره د امریکا ملاتړ څومره مهم دی او څومره ورته اهمیت لري؟
هیڅ ډیر ځات، یعنی کچیر د واقعا هم د امریکای دغه سیستم سر په سر کې به له قید او شرط ملاتړ نوي اسرائیل نس کولای چې په دغه شدت سره په دغه خشنوال سره په دغه تشدد سره د فلسطینیانو سره معاملې وکړي، یا د لبنان سره دغه معاملې وکړي، د سوریه سره وکړي، حتی د ایران سره، یعنی په ایران کې د خلک وژل دغه عمل نشي کولای. اسرائیل پیږي چې امریکا د دوی سل په سل کې د دوی تر شا ولاړه ده. اسرائیل پیږي چې د امریکې دغه ملاتړ دوی ته د دې لایسنس یې ورکړی دي، د دې جواز یې ورکړی دي چې هر ځای مداخله وکړي، او هیڅوک د دوی مخ ته نشي درېدلی. حتی په ملګرو ملتونو کې هم هر ځل چې د ملګرو ملتونو کې د اسرائیلو پر ضد باندې یو پریکړه لیک تصویبیږي، امریکا هغه ویټو کوي.
د دې کله یو لاند غوند ځواب راکړي فقری صاحب، چې د دې دلیل څه دی چې امریکا باید په هر حالت کې د اسرائیل تر شا ودری؟
ګټي څه دلیل دی چې یو خو اسرائیل په منطقه کې د امریکا یو جاندارم دی، فورس دی، د امریکا لپاره یو ډېر قوي اډاده نظامي، او د امریکا سره سل په سل کې حمله واده همیشه په هر جنگ کې چې امریکا په منطقه کې کړی دی اسرائیل سره حمله واده. او بل دا دی چې خپل امریکا کې هم د امریکا د اسرائیل لابي د اسرائیل نفوذ په مطبوعاتو کې، په دغه کې، په تجارت کې، په کمپنیانو کې، یعنی امریکا واقعا هم د اسرائیل د اسرائیل لابي په امریکا کې تر ټولو ستره، تر ټولو قوي لابي ده. او هیڅ امریکایي سیاستمدار دغه جرأت نه لري چې دا د اسرائیل مخته ودرېږي یا د اسرائیل مخالفه یو خبره وکړي په تلویزیونونو کې د حمله باندې.
نه نه، تاسو نه فکر کوئ چې نور پښتنو ته راګرځو مخکې دی نه چې فوزیه جانه پښتنه مطرح کړي. زموږ د دواړو درنو ملمنونو په ډېر درناوي هیله کوو. ستاسو په ټلیفونونو کې نه پوهیږم مسیجونه راځي او که څنګه یو غږ دی اضافي چې پروګرام لګ لګ اخلالی، نو هیله ده چې ټلیفون مرکی یا غږ ټیټ شي.
تشکر میکنم از شما و فقیری صاحب و همچنان مبلغ صاحب. شما صحبت های آقای فقیری را البته شنیدین. سوال ما ایست که در البته وقتی که رئیس جمهور امریکا در اسرائیل سفر داره و دیدار داره، قرار بود که با رهبر فلسطینیان محمود عباس و همچنان اردن آقای بایدن ملاقات داشته باشه. اونا بعد از حمله که به شفاخانه صورت گرفت و باعث کشته شدن صدها تن شد، اونا از ملاقات با رئیس جمهور امریکا خودداری کردن. این به چه معنی است؟ شما فکر میکنین چرا رهبران این کشورها نخواستن، محمود عباس و رهبر اردن نخواست با آقای بایدن ملاقات کنن؟ و بعد دنیای عرب این به چه معنی است؟ همی ادامه کشمکش ها به خصوص حادثه دیروز در شفاخانه در غزه.
خب بسیار دردناک بود حادثه دیروز، نه تنها حادثه دیروز که در اون نزدیک به 500 انسان و اکثرا کودک و زنان به شهادت رسیدن، و از طرف دیگه شما مثلا روزهای قبل مرز رفح را گفته بودن که به سمت مصر باز بگذارید تا غیر نظامی ها از اونجا به مصر فرار بکنند. در حین عبور کامیون های مملو از کودکان فلسطینی برای رفتن به مصر، اینا آماج حملات هواپیماها قرار گرفتن و حداقل به تعداد ده ها کودک در اینجا کشته شد. من فکر میکنم جهان عرب مدت ها هست که دچار ناباوری به خود شده، دچار بی‌اعتمادی شده، دچار به استئصال شده. شما روابط را که امروز امارات متحده عربی، بحرین و حتی گفتگوهای صلح را که عربستان سعودی با اسرائیل برقرار میکنه، برای من بی‌طرف بی‌معنی است. دلیل اینه که از سالی که یاسر عرفات و اسحاق رابین برای تشکیل دو دولت در این سرزمین به توافق رسیدن، به هیچ کدام از این تعهدات عمل نشد. شهرک سازی ها متوقف نشد، مرز تماما به سمت غزه مردم فراری داده شده و یک باریکه بسیار محدودی فلسطینی ها به شکل بسیار عظیم، میلیون ها انسان در یک مساحت بسیار کم به اندازه دشت برکی ما و شما در کابل و حتی کمتر اینا اسکان داده.
خب مبلغ صاحب، چرا کشورهای عربی یک موقف روشن ندارن؟ مثلا امریکا موقف روشن دارن، اما ما میبینیم که یا ایران مثلا موقف روشن دارن، اما کشورهای عربی هیچ موقف روشن ندارن. دلیل چیسته؟ چه موقفی باید اینا داشته باشن؟
متاسفانه در رأس کشورهای عربی نه ملت عرب، نه ملت به اصطلاح ملت‌های عربی من فکر میکنم دلشان خونتر از همه مسلمان ها. اونتا دولت هایی که در رأس کشورهای عربی قرار داره خودشان وابسته به قدرت های کلان هستند. شما عربستان سعودی تحت تسلط یک خاندان هست، امارات متحده عربی تحت تسلط یک فرد هست، به همین شکل بحرین تحت تأثیر یک پادشاه هست، و سوگمندانه تمام ظرفیت های جهان اسلام، تمام ظرفیت های جهان عرب به دست اینا هست. و این ظلم آشکار را که امروز در فلسطین در جریان هست، متاسفانه به دلیل خواب بودن کشورهای عربی هست که اینا نمیتونن یک واکنش را که متناسب با این ظلم باشه از خود بروز بدن، وگرنه من فکر میکنم این وادادگی، این ترس، این خمودگی نشان داده و این سازشکاری نشان داده که کمک به تامین عدالت نکرده. ما هر روز خاک فلسطین را کوچکتر میشه و تعهدات بین المللی که تضمین کننده او قدرت های کلان و سازمان ملل بوده، اسرائیل پایبند نبوده.
بله بله. مبلغ صاحب دیر مننه، همدا پختنه زده فقیری صاحب نکوم. اول خدا پختنه بی جواب پات شو چې د سیمه هوادونو ته ټول نړۍ ته په ځانګړې توګه د سیمه هوادونو ته د جمهور رئیس د تاک د بایدن د تاک پیغام څه دی؟ او بل مور سره دا پختنه وای چې عربي هوادونه چې مبالغ صاحب په تبصره وکړه چې یو ویره لري او هیڅ کله د سزړه وره عمله چې د فلسطین یا د فلسطینیانو دفاعو کې نه دا کړی، داسې یو واضح دریز نه لري په د اسرائیل او د فلسطین په مسله کې. دا ویره د څه شي نه ده، د چا نه ده، او ولې ده؟
ستاسو اول سوال یاندا ویره د جس څخه ده، دا ډار د جس څخه ده چې امریکا تر شا ولاړه ده او د اسرائیل سره د غری وهل اسانه کار نه دی. هر چا چې دا کار کړی دی هغه سړی یا هغه مملکت یا اشغال سوی دی، اوس لبنان دی، څو ځله اسرائیل لبنان اشغال کی او ویوا که سوریه ده، پر سوریه باندې حمله وکړه. نو د اسرائیل سره او د منطقې خلک په دې هم پیږي چې د اسرائیل تر شا امریکا ولاړه ده. اسرائیل معنا په منطقه کې امریکا، او هر څوک چې ودی ته لاس ور واچوي دا معنا لري چې و امریکا ته لاس ور اچول. یو په منطقه کې اکثره حکومتونه چې هم تر اوسه پورې و د پاتل بار سلام حسین دوی څخه تر واه ده پوری دا ټول د امریکای طرفدار حکومتونه جنو په دغه لحاظ هم څوک اسرائیل ته چندان بد نسکتل ای چپ تاسو ته لازم ته سلام. بل خبره دا ده چې فلسطینیانو لپاره هیڅوک نه وړي چې د فلسطینیانو لپاره ځان ووښني یا د اسرائیل و توپ ته ځان برابر کړي. یعنی خواخوږی به وی په منطقه کې واقعا هم د ټولو خلکو خواخوږی د فلسطینیانو د بیچارهګۍ سره موجوده ده، مګر دا څوک نه غواړي چې د فلسطینیان لپاره ځان په بلا کې واچي او ځان د اسرائیل سره په جنگ کې واچي. او زه فکر کوم چې دا یو دغه یو واقعیت دی، یعنی د بل چا لپاره څوک ځان نه وژني، او دا د فلسطینیانو وظیفه ده چې په دې برخه کې خپل ځان په خپل خلاص کې، هر ملت باید خپل ځان په خپل خلاص کې.
بله فکري صاحب، د ساسو د خبرو نه داسې څرګندېږي چې دلته د قدرت یو زور آزمایي ده په منطقه کې، چې دا هیواد د دې هیواد ملاتړ لري، دینه ګویا په سیمه کې خلک ویره لري، او دلته د قدرت د قدرت نه د ویر خبره ده. دغه د بشري حقوقو کنوانسیونونه چې لاسلیک شوی دی، بشري حقوقو ته پابندي، دیموکراسي ته پابندي، مثلا متقابل درناوی، ډیپلوماټیکي اړیکې، د سولې لپاره حل ځلې په نړۍ کې په سیمه کې چې دغه حل ځلې روانې، چې دنیا باید قرار شي سولې ته مخه کې، بشر حق باید خوندي پاتې شي، او د دې کرامت باید درناوی کې دغه کنوانسیونونه چې دي نړۍ کې دا سوال لاندې نه راځي. مثلا ملګر ملتونه یو معتبره مرجع ده د دنیا، د هغې منځګړتوب، د هغې خبرې، تاثرات اعلامي، کدا دومره بې ګټې او قدرت آزمایي بیا دوی د سوال لاندې نه راځي؟
اول نه، یعنی په اصلا خو په جهانی مسایلو کې، په بین المللي مسایلو کې قدرت ډیر مهم دی. یعنی هر څوک چې قدرتمن وي هغه قانون دی، او قانون د هغه پر خوا دی. دا یو منلسوي دغه دی، منلسوي اصل دی چې ریالیزم په سیاست کې دی، ته ریالیزم وایي. او هغه معنا ورکوي چې هر څوک چې قدرت لري، هر څوک چې قدرتمن وي هغه قانون دی، قانون د هغه سره دی، او د هغه اطاعت باید وسی کې اطاعت ونه سي سړی په جنجال ور سره وړيږي. او دا ټول تقریبا په یوه ځکه منطقه کې چې څوک زور ور دی او چیرې باید سړی تمکین وکړي. بل مسله دا ده چې دا کنوینسیونونه موجود دي، یعنی په دې کې شاکم نه چې تا ښه کنوینسیونونه دي، ښه خبرې پکې دي، مګر د دې عملي کول هغه وخت کېږي چې لوی لوی قدرتونه و دغو کنوینسیونونو ته غاړه کېږي. کله چې لوی قدرتونه، لوی طاقتونه و دغه قوانینو ته، بین المللي قوانینو څخه سرغړونه وکړي، یا احترام ورته ونه کړي، یا بی اعتنای وګڼي، بیا نو قوانین نشي عملي کېدلای. عموما هم یوازې پر هغه چا باندې عملي کېږي چې لوی قدرتونه د هغه سره مخالفت لري، که او دا عموما سوي ده. د رئیس کې دغه څه قانون یوازې هغه وخت پر تا باندې عملي کېږي چې لوی قدرت یو غړی در باندې عملي کړي. پر اسرائیل باندې دا قانون نه عملي کېږي، لکه ما مخکې وویل په ملګرو ملتونو کې بی خیدر داسې په درزنونو پریکلیک راغلی دي د اسرائیل کورونه غندري دي، مګر امریکای هر ځل هغه ویټو کړی دي او خلاص لږه، او یوازې هم امریکای او اسرائیل د هغه پر خلاف راي ورکړي. د نورو ټولو ملکونو موافق راي ورکړي، یوازې دغه دوه ملکونو منفي راي ورکړي، دا هغه شی د کړی دی لغوه کړی دي. نو دا شی موجود دی، او پیغام منطقي ته سم واضح پیغام دی چې جمهور رئیس هم په شغل بایدن په خپل خبره کې وویل.
تشکر میکنیم از شما و به شما برمیگردیم. مبلغ صاحب،
البته سفیران کشورهای عربی و نماینده فلسطین در ملل متحد روز گذشته درخواست آتش بس فوری را کردند. امی موضوعی بود که روسیه هم پیشنهاد کرده بود که آتش بس فوری. چرا به آتش بس فوری رای داده نشد در سازمان ملل متحد؟ یعنی میتونست یک رای حل باشه و خواستار نماینده های عرب هم همی خواسته داشتن. چرا آتش بس موضوعش رای نیاورد، رد شد؟
خب من فکر میکنم که به همون شکلی که بسیاری از سران کشورها تا حالا فریاد برآورده که نظام فعلی جهان نظام عادلانه نیست، واقعا به همین اعتقاد میرسیم که نظم کنونی حاکم بر جهان نظم عادلانه نیست. یکی از پروفیسورهای بسیار مشهور در جهان غرب در عالم سیاست و عالم تفکر کسی هست به نام ویلیامز جونز که از تعادل حرف میزنه، از حقوق بشر حرف میزنه، از انسانیت گپ میزنه، مقالات متعدد داره در خصوص مسئله فلسطین. بعد از به اصطلاح چند روز قبل در توییتر و یا ایکسش نوشته بود که آنها را به جهنم بفرستید. اینها انسان را به ارزش‌های جهان جدید بی‌باور میکنند. این گونه موضع‌گیری از سوی نهادهای فکری قدرت‌های کلان ما و شما را به قوانین جهانی بی‌باور می‌کنه، به حقوق بشر بی‌باور کرده، به دموکراسی بی‌باور کرده. شما چگونه می‌توانید ظلم را که امروز در آنجا جریان داره توجیه کنید، چشمتان را ببندید و بعد به عنوان یکی از پروفسورهای علوم سیاسی و روابط بین الملل بگید که همه ایشان را به جهنم؟ من فکر میکنم که جهان نظمش ناعادلانه هست، شورای امنیت نظمش ناعادلانه هست، سازمان ملل هم نظمش ناعادلانه هست.
تشکر.
و برای همین هست که سران کشورهای مثل ترکیه بارها داد زده که دنیا فراتر از پنج کشور هست.
تشکر میکنم. و البته ایالات متحده امریکا همواره تاکید کرده که در کنار اسرائیل به عنوان یک متحد استاد است و حمایت میکنه. به نظر شما فلسطینیان اگرچه یک کشور نیستن، اما برای کشورهای عربی، برای منطقه با چه معنا است؟ آیا اینا متحد دارن؟ آیا امی غیر نظامیان که کشته میشه برای کشوری یا کشورهای در منطقه مهم است، مثل که اسرائیل برای امریکا یک موضوع حیثیتی و مهم است و همیشه استاده شده در کنار از یک خواستار کمک به غیر نظامیان در غزه است، اما در کنار اسرائیل استاد است. اما شما چه فکر میکنین در رابطه با فلسطینیان؟ چرا اینا هیچ حمایتی از هیچ جانبی ندارن؟ آیا یا اهمیت ندارن یا اینا برای کشورهای عربی به چی معناستن امیم ملت؟
ما دو مسئله را داریم: قلب میلیون ها مسلمان و میلیون ها عرب و میلیون ها غیر عرب مسلمان امروز جریان دارد به خاطر حوادث غزه، به خاطر زورگویی های بیش از حد، زورگویی های که آشکار هست، نیاز به توجیه نداره. اما دولت های عرب و مسلمان متاسفانه دچار یک خمودگی تاریخی شده. همین هست که شما میبینید که در مقابل اجهاف های بسیار کلان در حق ملت های مثل ملت مظلوم فلسطین، شما صدای آنچنانی را که باید نمیبینید. تشتت را که شما در جهان عرب و در جهان اسلام امروز میبینید باعث وضعیتی هست که فعلا در نه تنها در اسرائیل، بلکه بازی های کلان را که در سوریه اتفاق افتاد، بازی های کلان را که در افغانستان اتفاق افتاد، بازی های کلان را که امروز در سراسر خاورمیانه در جریان هست، اینا نتانن نقش فعال داشته باشن، همیشه منفعل بودن. بخش کلانش برمیگرده به این که کسانی که در رأس دول اسلامی مخصوصا در جهان عرب قرار گرفته، از اراده لازم برای احیای عزت ملت‌های این منطقه برخوردار نیستند. اینا خودشان غلامان حلقه به گوش قدرت‌های کلانن متاسفانه.
من نه مبالغ صاحب، فکری صاحب، د امریکا لخوا یو څه مهمات د حماس حمله نه وروسته ډیر زر اسرائیل ته ولېږل شو ترڅو دوی د خپل ولسنه دفاع وکړي. او ځینې هیوادونه چې نمونه نه دی اخستي ورته اختار ورکړي دي چې باید داسې یو کار باید اونې کې چې په منطقه کې د جنگ د ډیریدو یا د شدت سبب شي، یعنی مداخله باید اونې کې. څه فکر کوي کله چې د ولست دفاع په نوم مثلا اسلحه لیګل کیږي اسرائیل ته، فکر نه کوي هغه هیوادونه چې غواړي دغه نیابتي جګړه یا په تقابل کې دي د امریکا سره یا د اسرائیل سره، فکر نه کوي چې د دې موقع نه کولای شي چې استفاده وکړي؟ اساس په نظر څنګه د سی او تقابل کې به څوک واقع شي هغه هیوادونه چې غواړي دغه موقع ورته په لاس ورشي؟
زما خپل عقیده ده چې
او بل دا چې ډیرو باخې ډیرو باخې د جمهور رئیس اشاره به کوم هیوادونه ته
معلومه خبره ده. یو ایران دی چې ایران ته دوی همیشه دا تهدید کوي او همیشه ویل دي چې ایران دغه ډلې تخویه کوي او حماس تخویه کوي، او حتی په اول سر کې دا حمله حماس هم وکړل. سمدستي امریکایي چارواکو ایران ملامتوي چې دا د ایران څخه منشا نیولې ده. حتی وال ستریت جورنال په رپورټ لیکلی و چې په لبنان کې داسې ناسته وکړل او هلته ایرانیانو دا تصویب کړل، دا خبره تصویب کړل چې حماس باید حمله وکړي. یعنی یو ډېر هغه اصلي هدف ایران دی چې ایران ته باید تهدید وسی. او زه فکر نه کوم چې اخوندان د ایرانی اخوندان دي په شکل سره په یو څرګند شکل سره په دې معضله یا په دې کشاره کې ځان لتاړ کې یا د داخل کې دغه چکچکی به کوي، ملاتړ به کوي، مګر په هیڅ وجه نه غواړي چې د فلسطینیانو لپاره خپل ځان خراب کړي. بل تهدید هم حزب الله ته دی. حزب الله په لبنان کې دی او اوسه هم یو څه جنگونه یو څه دغه نشته سره سوي دي. او حزب الله او خپل لبنان او اسرائیل د ډېر وخت څخه څو وارې اسرائیل نه نوتري دي په لبنان باندې او هغه اشغال کړی دي.
بله، فکري څه فکر کوي چې حزب الله به چې د ایران د ملاتړ نه برخورداري ورډاله ده، فکر کوي چې دوی به هم د مستقیما د حماس ملاتړ ته راودانګي یا به ملاتړ وکړي؟ په دریز به ولري څه دا سویره څه شته ده؟ څه اندېښنه موجوده ده؟
بله، یو زه فکر کوم چې کچيري دا مسله دغه د اسرائیل او د تشدد چې دی دا دغه دوام وکي او کدا ورن پرون چې 1900 نفره په شپخانی کې وجل یا پرختن کې وجل دا دوام وکي، دا بمباري دغه دوام وکي. پرون وکړه په شپږ ورځو کې وو ورځ کې تقریبا 5000 بمونه اسرائیل پر د غزه را پښته منځخه باندې ورول دي. یعنی دا احساسات د خلکو را فاروي او کېدلای شي چې دا منطقه ټوله درته یو پیولوی جنگ کې داخله شي. د دې امکان ډېر دغه دي، ډېر دي چې ډېر مرکونه فراغت شي، ډېر مرکونه په دې شي کې لکار شي. دی استاو په دا خاطر هم د شغلي بایدن سفر و منطقه ته دا غو چې خلکو ته وای چې پام کوي موږ د دې یو اوسې هم امریکایان کشتي ورسول دي، جنگي کشتي ورسول دي منطقه ته. او د امریکایانو نظامی افسرانو هم دغه ویل دي چې موږ آماده یو هر څوک چې چپ وګوري هغه ته به سزا ورکړو. نو زه فکر کوم چې دا خاطر هم د بایدن د تاګو د کشتي استول دغه دي چې دا نور خلک او وډاروی او وی تو وی چې پام کوي. نو مګر د دې امکانات څه به هم د دې امکانات څه ځکه ظلم بيخي څرګند دی، دغه ناروا بيخي څرګند ده. او د دې
تشکر آقای تشکر میکنم از شما آقای فقیری. مبلغ صاحب حالا از جانب مختلف فقیری صاحب نام بردن، آیا فکر میکنین جنگ بین حماس و اسرائیل تاثیرات بالای منطقه داشت؟ شما چقدر نگرانی های وجود که وجود داره آیا بجاست که این جنگ یک جنگ بین رقابت هاست و تاثیرات شاید گسترده تر بر منطقه داشته باشه؟ به نظر شما تاثیرات این جنگ بر منطقه چی خواهد بود؟ کدام کشورها بیشتر علاقمند هستند که این جنگ دوام پیدا کنه؟
خب یکی بحث به اصطلاح ناگزیری ها هست، یکی بحث پلان ها هست. من فکر میکنم که جنگ فلسطینی ها جنگ از سر ناگزیری ها هست و خب بعضی از کشورها ممکن هست منافع خودشان را داشته باشند، اما با این حال باز هم مثلا آقای سفیری از ایران نام بردن، ما معتقد هستیم که بله ایران منافع سیاسی خودشان نداره برای به اصطلاح یک ضرب شست به اسرائیل یا به آمریکایی ها نشان بده، ممکن است که از کارت ها و ابزارهای سیاسی نظامی خودش استفاده بکنه، اما یک روایتی وجود داره در بین مشترک در بین کشورهای مثل ایران، لبنان.
بله شفیع جواز اورم قاسم ناوری زم اورم
فکر میکنم
بله فکری سب من ساسوغاک اورو.
بله صدایتان مشنویم، ان شاء الله با شما برمیگردیم. آقای مبلغ صحبت دارن، با شما برمیگردیم. ادامه بدین مبلغ صاحب.
ولی یک روایت مشترکی که فعلا تا حدود شکل گرفته و از سابق هم وجود داشته، روایت هست که بیشتر محور مثل لبنان، محورهای مثل سوریه تحت حاکمیت اسد و همچنین ایران به او معتقد هستند و او مبارزه مسلحانه هست، اما کشورهای منطقه مثل ترکیه، کشورهایی که مهم هستند، کشورهای مثل ترکیه، کشورهای مثل قطر، قطر را شما میبینید که به شدت مورد تهدید آمریکایی ها قرار گرفت و مستقیما آقای بلینکن به قطری ها هشدار داد که شما باید حمایتتان از حماس را دست بردارید، حمایت مالیتان را از حماس، حمایت تبلیغاتیتان را، مخصوصا اشاره اونا به الجزیره بود و همینطور به کشورهای مثل مانند ای. بنابراین من فکر میکنم که یک جنگ روایت وجود داشته، کشورها بستگی داره به اینه که چه کسی در رأس اینها هست. مثلا در مثل اگر آقای محمد مرسی بودی شاید تفاوت بسیار زیاد با الان داشت که آقای سیسی حاکم مصر هست و اینه که تحولاتی که در مصر اتفاق افتاد، چگونه محمد مرسی سرنگون شد و آقای سیسی به وجود به قدرت رسید، هم حکایتی هست. بنابراین من فکر میکنم یک محور مقاومت وجود داره، هر قدر که به این محور مقاومت افزوده شود
مبلغ صاحب ببخشین صحبتتان قطع کردم. یک شنونده ما در فیسبوک پرسان کرده آیا واقعا دست روسیه در جنگ حماس و اسرائیل دخیل است؟ چون به سوال ما ارتباط میگرفت با ادامه سوالتان سوالی شنونده را هم جواب بدید.
خب خیلی ها ممکن هست که بگویند که روسیه برای تقلیل دادن به اصطلاح فشارهایی که در اوکراین و جنگ اوکراین هست ممکن هست علاقمند به شعله‌ور شدن جنگ در این سمت بوده باشه، اما من بیشتر قضیه را از ناگزیری های فلسطینیان میبینم، از ظلم های متعددی که در طول سالیان متمادی شما قضیه قدس را در تقریبا یک سال گذشته، اون قتل عامی که در قدس صورت گرفت را بیاد دارید و همچنین تهدیدهایی را که علیه به اصطلاح مردمی که در غزه وجود داشته را شما بیاد دارید، شما توسعه شهرک نشینی ها و تصرف سرزمینی را بیاد. من جنگ فلسطین را جنگ اثر ناگزیری، جنگ برای سرزمین، جنگ برای وطن میبینم و فکر میکنم که در این جنگ تنها و تنها مقاومت میتونه که ما را به یک صلح عادلانه برسونه.
تشکر.
ډیر مننه. د فیسبوک د پاڼه نه یو پوښتنه راخلم، زمون قدرمن اوریدونکو قاهر شاه قادری یو پوښتنه پرې خدا وایي چې امریکا کولای شي چې امریکا غواړي په منځنی ختیځ کې بل خصوص په عربي هیوادونو کې خپل سیاسي دریس پیوړی کی او خپل سیاست الته پلی کی. بل قدرمن همکارم لیکلی دی چې جو بایدن چې کله نظامی مرسته کولای شي خامخه د شخړې مخنیوي کې هم خپل رول لوبولی شي. څه فکر کوئ فقیری صاحب؟ د درنو اوریدونکو هم دغه نظریاتو ته په کتو چې د امریکا غږ په پښتو فیسبوک باندې لیکلی دي، آیا دغه اوسنی ناورین ویم چې د زرګونو ملکی تلفاتو سبب شو دواړه غاړو ته په خبرو پای ته ورسیږي، داسې یو زمینه به برابره شي چې دواړه غاړې خبرو ته کینی؟
زموږ فکر کوم چې زموږ امید به دغه وي چې دا خبره د تشدد څخه رئیس بسي او د سولې لاره غوره سي هغه به شوي، مګر متاسفانه چې سړی ورته ګوري زه فکر نکوم چې دا مسله دې داسې جر حل شي. بل خبر را ده چې په منطقه کې هم د امریکایي ضد احساسات بیخي ډېر سوي دي. تاسو هم ویلي موږ رپورټونه ویرو چې په ټوله منطقه کې مظاهرې دي او اعتراضونه دي. د منطقه کې امریکا بیا هم وایمه بې طرفه نه ګڼل کېږي.
بله فقیر صاحب وخت ډیر کم دی، غواړم چې دا پوښتنه مرا ته ځواب کړي. دلته د فلسطین موضوع پاتې ده، اوس خو دا په زرګونو په میلیونونو کسان فلسطینیان مثلا محاصره دي، وبه ډوډۍ دایې څورته نه رسیږي چې یو بشري ناورین هلته مخې ته پروت دی. بل دلته د فلسطین موضوع مطرح ده، حماس یوه ډله ده چې د فلسطین ولسمشر په دې حمله باندې خپل تاثر ښکارا کړی دی. اما څه فکر کوي چې جو بایدن با د فلسطین سره څه خبرې ماتره کی، څه لا سره ولنې به ولري په دې سفر کې ساس په نظر څه خبرې به وشي، د اغه لور نه به کومه نتیجه تر لاسه کی؟
زه فکر نه کوم چې ژر نتیجه تر لاسه کی. زما خپل عقیده دا ده چې ښاغلی بایدن په منطقه کې ته ډېر هدف لري، خپل اعتبار د لاس ور کړی دی، امریکای د لاس ور کړی دی، خلک پر امریکای باندې باور نه لري. او دغه منطقه د یو دریم ګړی د یو به طرفه قدرت ته ضرورت لري چې هغه مداخله وکړي، کدا مرګري ملتونه وي، کدا چین وي، داسې یو قدرت وي چې هغه په منطقه کې اعتبار ولري او خلک په هغه باندې باور وکړي. امریکای په شاته امریکا ډېر قوي ده، په منطقه کې ډېر اثر رسوخ لري، مګر اعتبار د لاس ور کړی دی، خلک باور نه باندې کوي. او عموما په دغه سي جنگونو کې تاسو یو داسې منځګړي ته ضرورت لري چې هغه د طرف وي، د اعتبار خاوند وي، خلک اطمینان باندې ولري. او په جګړه کې سکیل نه وي،
مثلا
په جګړه کې سکیل نه،
مثلا کم هیواد سره کم هیواد.
ما پر نظر اول ملګری ملتونه تر ټولو ښه سازمان دي چې په دې کې برخه واخلي، او په سید ملګری ملتونه چین د دې په برخه کې هم کولای شي، چین چې په دې په دغه کې په دې معزله کې په دې کشاله کې خپل رول ولوبوي. چین په ډیرو لکه تاسو ول د ایران او د سعودي
عربستان
د سلام سلام وکړه، زه فکر کوم چې چین کولای شي.
تشکر، به صحبت های شما را گرفتیم و دو دقیقه به آخر برنامه مانده. آقای مبلغ صاحب، تحلیل شما را داخل میگیریم که شما چند بار به راه حل عادلانه مسئله اشاره داشتین. در آخر میخواییم امی نظر شما را بگیریم که راه حل عادلانه برای مشکلی که فعلا بین حماس و اسرائیل است و مشکل تلفات غیر نظامیان در غزه چی است و چی راه حل وجود داره که میتونه به این مشکلات پایان بده؟
به همون شکلی که من بارها خدمت تا اشاره کردم، امروز دولت آمریکا خودش به عنوان یک طرف قضیه هست. بنابراین به همون شکل که آقای فقیری گفتن، کشوری که بی‌غرض باشه باید در اینجا، حتی کشورهای از سازمان ملل که جانبدار و دخیل در قضیه نیستن باید در اینجا به عنوان منصف تعیین شود. یک دوم، بازگشت به مرزهای 1948 چیزی هست که هم ملت فلسطین میخواید، هم تمام جامعه مسلمانان میخواید. شما نقشه فلسطین را از 1947 به بعد تعقیب بکنید. امروز از 100% خاک فلسطین 80%ش اشغال شده و این هیچ وقتی
مبالغ صاحب به نظر شما برگشتن به نقشه 1948 چقدر واقع بینانه است؟ چقدر جنبه عملی داره اگر کشورها تلاش کنن دوباره به این بگردن؟ شما فکر میکنین با تغییراتی که در طی سالهای دهه های گذشته آمده این یک طرح عملی یا واقع بینانه است؟
تمام خواسته مقاومت فلسطین بازگشت به مرزهای 1948 است و خدمت دان ارز کنیم تشکیل دو دولت مستقل هست. من فکر میکنم اگر بنا باشه که خونریزی و مقاومت در سرزمین های اشغالی پایان پیدا بکنه، تنها راهش بازگشت به همین هست. وگرنه اگر بر طبق نقشه امروز بنا باشه مصالحه صورت بگیره، خب تمام سرزمین های فلسطینی از دست رفت،
یعنی جنگ ادامه پیدا میکنه اگر به اساس نقشه فعلی
تا زمانی که عدالت تامین شود.
عدالت یعنی منظورتان همی نقشه که گفتین قبل از 1984؟
1948 نقشه 1948 تشکیل دو دولت مستقل.
بله.
ما مثل آخوندهای ایران شعار نمیدیم نابودی اسرائیل. اسرائیل به مرزهای 1948 برگرده، دو دولت مستقل در خاک شکل بگیره، هرچند که او هم غیر منصفانه هست، اما به اصطلاح از روی ناگزیری
تنها دیره مننه. ما تا پا شل ثانیو که یو پختنه جواب که در فیسبوک در پانه یو اوریدون که زمانگ در حسیب علی کوزی پونم پختنه کرده چه عربی هیوادونه با ترسو پوره چپ پاتی شی او دو دی چپ پاتی که دل سوم را زیان آره بوله شی منطقه ده.
بله خز باز پشتنه
ده ده مبالغ سب نمخو میربانی و که تاسی جواب که فقیری سب که تاسی اوریدلی لند جواب
یعنی و مبالغ سب میربانی کنین جوابتن
بفرمایید.
نه خواهیت میکنم شما
بفرمایید یکی تان بسیار کوتا یک چند سانه
فکر کنم چه عربی ملکون واقعا خپل اعتبار دلاسور کردی حکومتون های البته خلق چه ملگور رو در جه معزله در جه کشاله یا منصفانه حل غاری در دو مملکتون رو تشکیل غاری چه اسرائیل پا خپل زایی که پسوله که جوان وکی فلسطینیان پا خپل ملک پسوله که جوان وکی زه فکر کنم چه داغه بهترین لار در لکه مبالغ سب چون ویلی چه بلتا باید آغا
دلته د عربي هیوادونو د دخالت موضوع چې دی به تر څو پورې چپ پاتې شي او د دوی چپ پاتې کېدل زیان رسوي کنه.
بله اونو شبا جان فکر میکنم امی دقایق ما بسیار کم است دیگه سوال جواب گرفته نمیتونیم اگر چی مبالغ سب امی سوال فکر میکنم پیشتر جواب دادن از شنمیده ما میخواییم که مراجعه کنن باسم به وبسایت های ما مبالغ سب جواب داشتن
دیرمانه نه وقت کم دیرمانه نه دیرمانه نه که دوارو قدرمون ملوانونه چی پخبرونه که برخ وقت درنو اوریدون کنه مانه نکو چه پروانه واریده نسیمی او نره خبرونه اولود ملمانه.
بله از میمانان گرامی ما بسیار زیاد سپاسگزار هستیم که حضور یافتن به برنامه و تحلیلشان در رابطه به این موضوع ارائه کردن. سپاسگزار شما، وقت خوش داشته باشین. ما و شنونده ها اخبار سرساعت میبینیم.
شنوندگان ارجمند سلام، احد عزیزاده هستم با اخبار امشب. اخبار امشب را از وقایع در شرق میانه آغاز می نماییم. یک مقام قصر سفید گفته است که رئیس جمهور امریکا عمیق‌ترین مراتب تسلیت و همدردی خود را به خاطر کشته شدن افراد بیگناه در شفاخانه غزه تقدیم می کند و برای زخمیان شفای عاجل تمنا دارد. این مقام افزود که رئیس جمهور امریکا می خواهد به زودی با رهبران مصر، فلسطین و اردن به مشوره بپردازد و در روزهای آینده با هر یکی از آنها همکاری پیهم و مستقیم داشته باشد. جو بایدن در سفری که یک مأموریت دیپلماتیک پیچیده خواند و شامل ابراز حمایت از اسرائیل، همپیمان دیرینه امریکا، آرام ساختن وضعیت در منطقه و حمایت از تلاش‌های کمک بشری برای غزه می‌شد، روز سه شنبه از واشنگتن عازم شرق میانه گردید. اما اکنون روشن نیست که وی به دنبال رویداد حمله به شفاخانه در غزه، گزارش‌های متناقض در برابر مسئولیت پذیرین حمله و لغو اجلاس سران در اردن چه دستاورد خواهد داشت. در این حال سازمان‌های بین المللی به شمول سازمان جهانی صحت بسیاری از کشورهای جهان این رویداد مرگبار در شفاخانه را محکوم کرده اند. در این حمله صدها نفر کشته و زخمی شده اند، اما رقم دقیق تلفات مشخص نشده است. وزارت دفاع اردن با نشر اعلامیه این حمله مرگبار را محکوم کرده و ادعا کرده است که حمله بر این شفاخانه در غزه توسط اسرائیل صورت گرفته است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز سه شنبه در یک پیامی که در رسانه های اجتماعی منتشر شد این حمله مرگبار را به شدت محکوم کرد و آن را به مثابه آخرین مثال از حملات اسرائیل که فاقد اساسی ترین ارزش های انسانی است خواند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه روز سه شنبه حمله بر این شفاخانه را محکوم کرد و گفت هیچ چیزی هدف قرار دادن غیر نظامیان را توجیه نمی کند. حسن امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در صفحه رسمی ایکس خود حمله بر شفاخانه غزه را محکوم کرده و اسرائیل را متهم به این حمله کرده است. مقامات سیاسی فلسطینی نا وقت سه شنبه 17 اکتبر گفتند که در نتیجه این حمله کم و بیش 500 نفر کشته شده اند. مقامات سیاسی فلسطینی گفتند که این حمله بر شفاخانه در غزه صورت گرفته است. اردوی اسرائیل در صفحه فارسی ایکس خود گروه شبه نظامی جهاد اسلامی را در این انفجار مقصر دانسته است. اردو اسرائیل در این صفحه نگاشته است که این انفجار ناشی از شلیک نافرجام راکت به سمت اسرائیل رخ داده است. وزیر دفاع اسرائیل همچنان در رسانه ایکس خود گفته است که حماس و جهاد اسلامی امشب با پرتاب راکت صدها غیر نظامی را در شفاخانه غزه کشته اند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نیز در صفحه رسمی ایکس خود حمله بر شفاخانه غزه را نکوهش کرده و آن را کار تندروان دانسته است. انتظار می رود شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز چهارشنبه درباره صدور یک فیصلنامه رای گیری کنند که در قدم اول حمله اخیر گروه فلسطینی حماس به اسرائیل را به عنوان یک عمل شنی و همچنین همه اعمال خشونت در برابر غیر نظامیان را محکوم می کند و خواستار وقفه ها در درگیری به هدف رسانیدن کمک های ضروری به میلیون ها باشنده نوار غزه می شود. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. امروز سومین روز نشست بزرگ ابتکار یک کمربند یک راه به میزبانی چین است. سران و مقامات ارشد حدود 20 کشور منطقه و همسایه از جمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این اجلاس شرکت دارند. در یک کمربند یک راه که توسط شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین راه اندازی شده در 10 سال گذشته بزرگترین پروژه های زیربنایی را در منطقه انجام داده است. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت تجارت حکومت طالبان نیز در این نشست اشتراک دارد. حکومت طالبان میگوید که مذاکره با چین روی ایجاد یک مسیر مستقیم از طریق واخان ادامه دارد. ایجد دوال مشاور امنیت ملی هند میگوید که یافتن یک راه برای مشکلات جاری در افغانستان همچنان در اولویت برای آن کشور قرار دارد. آقای دوال که در دومین نشست مشاوران امنیت ملی هند و کشورهای آسیای میانه در قزاقستان شرکت کرده بود، ناوقت روز سه‌شنبه گفت علاوه بر کمک‌های بشری با افغان‌ها، ایجاد یک حکومت فراگیر، مبارزه با تروریسم، احیای حقوق زنان و اقلیت‌ها نیز مهم است. خبرگزاری باختر که زیر کنترل طالبان است، گزارش می‌دهد که 534 خانواده دیروز از طریق بندر تورخم به افغانستان برگشتند. ادامه اخبار جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. یک قاضی در ایالت نیویورک آمریکا روز سه شنبه 17 اکتبر حکم حبس ابد را برای یک مرد آمریکایی که به عنوان تک تیرانداز گروه دولت اسلامی داعش خدمت میکرد صادر کرد. و خبر اخیر، گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت حمله مرگبار روز سه شنبه بر 2 سویدنی در بروکسل را به دوش گرفت. این گروه در رسانه اعماق در تلگرام نوشت که این حمله از سوی یک جنگجوی آنها صورت گرفته است. مقامات بلژیم گفتند که فرد مزنون یک تونسی 45 سال است که درخواست پناهندگی وی در این کشور رد شده بود، اما او به گونه غیر قانونی در بلژیم زندگی میکرد. فرد مشکوک روز گذشته به ضرب گلوله در یک کافه در شمال بروکسل کشته شد. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
خودت هستی دیگه درست؟
قدرمون اوریدونکو درنو لیدونکو ډیره مننه چې خبرونم تر پای واوریده. د سیمې او نړۍ خبرونه هم تاسو واوریدل. د میلمنو نه واوریدونکو نه مننه کوم. میلمنو نظر شریک چې خپل نظر یو د امریکا غږ آشنا رادیو نظر پکې داخل نو او اوریدونکو نه مننه چې فیسبوک په پاڼه خپل نظریات لیکلو. کورم ودان قدرمون اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته رسید.
تشکر میکنم از همه شنونده ها و بیننده های گرامی که تا حال با ما بودن، برنامه را شنیدن و دیدن. آرزو میکنم باز هم شنونده و بیننده برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا باشین که همچنان ادامه داره. من هم فوزی احسان با شما خدا فیزی میکنم تا برنامه های بعدی.